سنخانی پکې نشته.
بله
او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویل مون مبارزه کړی دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ تاپی چی دی چې جل کړی ده نیولم دي او سرنولی فساد داری تم معرفی کړی ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولی ده او رسمی توګه سره عدلی او قضایی ادارو ته معرفی کړی ده او محکمه ور باندې فیصله هم کړی دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداری مخنیوی شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم تبیید چې تاسو اقدامات کوئ؟
د دې لپاره هم اقدامات کوو. یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیا یو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي؟
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننې تاندې څنګه کې یاوره زه نورګل شفق یم. زولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغه وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شي.
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتنه.
دوستانو څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په پښتو ژوند کې عمل ته پیدا شوم ما عمل ته لړل شوم ما لومړی شروع مو د کمپونو نه کړو غونډي کورونو کې به خلک مزدوري کوله کار به کو او موږ تپی ورونه راکول کې د زموږ والدینو ته چې تاسو خپل بچو باندې په داس حال کې تعلیم کوي چې دا کول شي تاسو ته سپېسي په دې عمر کې وګټي نو دغه فشار مستقیر مستقیمه نزور تر موږ هم را رسید بل هغه ورسته چې تاسو پوهیږئ چې په هغه هیات کې شي خپل دینوي الته لوړز د کړې کول یو سستون زمانی به خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول شي موږ د شخصي پونتونو لرو موږ کوشش کوو چې دولتي پونتون تر شو چې پاکستان کې پونتونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري بیا د خپل مصارف د پوره کول لپاره ما بعد له وخت یو ځای کې کار کوي شرکت سره دار سمو غالل دغه ځای سختيانه مشکلات د خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله نه تلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله نه تلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نه مرحله او شرمې دلې
خو ملګرو ریاض در مل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خو دا خپل منځ تا د رسیدو لپاره د لارې د خندونو اواز غو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوتانو مزي وتړل بیا نو څه وشول وا به راي
منکرل په عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لا پکې وب راوړو لغرا
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساينسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزې له منځه وړای شي د دې څېړنو ښې پایلې درلودې همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې
ما د اروپای اتحادي تخپل وړاندیز وکاو د ماسل په اسماني غوې زما دا وړاندیز و مانم هغه په پراګ د چک جمهوریت په منځخار کې دا غوی د ناپاکو بو د تصفیه مرکز کې او دا غوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پونتون په لابراتوار کې ماته زیاره کړل شو مخبل سیړنې وکړې یو کال چې په بو کې د نایتروجن مقدار چې د اقټ ستونزې د پاکستان کې په نورو هیوادونو کې مو کوشش کوو چې دا سیولر رو بسو چې لو بو څخه نایتروجن لري کوو بیا په دې باندې مو کار کوو بیا مو له باکټریاو استفاده وکړو مو غوښتل چې دا سیو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغه کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو کار نه استفاده کوم ما یو کال په دې سیړنه وکړ چې دا بکټریا څنګه دې ته ماده کم چې په دې یخ موهید کې هم غوي فعالیت وکړي شی او ناپاکو بوس خنه نایتروجن لري کې بیا نو زما هم دا سیړنې پایلې و درلودي او دا ډېر کامیاب وي بیا موږ په بیجینګ کې یو دوبو نړیوال کانګرس وشو ولته مخبل سیړنې پایلې وړاندې کړې دا غوي خو وستایل شوی
دوستانو افغانستان چې د غریب هیوادونو لړل دي او اکثرا خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډیره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیا شي څه به وشي خاغلې درمل دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په همدې برخه کې کار وکړي ځکه خوده له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت چې موږ ترا کړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اسراف څه دی د پیغمبر اسلام له خوا منع شوی دی د ټولنیز اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف څه دی موږ باید په دې باندې پوښښو هغه اوبه چې موږ اوس د شاور لپاره یا د لاسونو انځلو یا د غاښونو برس کول لپاره استعمالو شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېر خلک ژوند له لاسه ورکړي لکه ډېر هیوادونه چې موږ دا ولیدل نو چیرته موږ اوبه کم اسراف کوو دا به دې ناوی چې د آینده نسلونو لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل آینده هیوادوال لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغه په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړل لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنگونه راغلي د چاپیریال ساتنې متخصصین د شیدا سیاسي کې چې په دې کې ډېرې رول چې دی د اقلیم د تغییر دی چې خلکو بنه درلودي خلک لاغې ځینې بل ځای ته لاړ مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هېواد دی که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به په دې مجبور شي چې دوی د چاپېریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپېریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپېریال سمانه، چاپېریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمې اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوي په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او پاغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تکا کړي هغه باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لوی کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دي چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف دفاع کوي. افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هیواد ښه مدافعین اوسو.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسېدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسېدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زمدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو مالو مخکې نه هدف درلودو اوس هم د مسایل لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظه، د ساینس له لحاظه، د ټکنالوژي له لحاظه ټول وروسته پاتې یو، نو په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زمونږ چې ژوند مشکل نه دی او کسړې وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کول.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوه نه دی، پلو بچو تا کتاب ورکا، ورکا په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدې خستا لدې نازک ګلاب نه
انسان. پر اختیار هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسو په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
جهان راشی دا وطن دا سی گلالی جوڑ کا، و چڑو ڈای اخرا قلم را وخلا، و دی نڑی کے زانتا سی جوڑ کا.